द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
سلیم شیخ خدر من اوریدون کو یو زلوی تاستا د دیوار جو خبری خبرونی که هر کلی وایو نند پنشنبه ورځ 2014 کال د مارچ میاشتې یو دیشمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شویدی د شپې اته، افغانستان کې ونیمه، او دلته په واشنگتن کې د ورځې یو لس بجې دي. زما ستاسو قربانه منزه شهید
او زه محمد اکرام.
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو.
د امریکای صدر باراک اوباما دلته په واشنگتن کې د اټمی وسلو په اړه د سلورم او اخیری کانفرنس کوربتوب کوي. کانفرنس کې نږدې 50 ملکونه برخه اخلي. امریکا کې د کارنګي انډومنت یو کارپو د پاکستان اټمی وسلو په اړه وایي د خطرې کچا ډیره شوې ده.
Think specifically on Pakistan, the concern is that the threat environment is I think quite extreme. A number of groups that attack targets in Pakistan.
اخوا پاکستانی چارواکی وایي پنجاب صوبه کې د مشکوکو ترهګرو پر ضد روان اپریشن کې یې په سلګونو نور کسان نیولي. په لاهور کې تیرې د بمی چاودنې وروسته پنجاب کې نږدې 2000 کسان نیول شوي دي. د پنجاب قانون وزیر رانا ثناءالله وایي اپریشن د قومي ګټې لپاره کیږي.
کسی کی جو ہے وہ ڈکٹیشن کے تحت تو یہ آپریشن ہو رہا نہیں ہے، یہ ایک قومی آپریشن ہے. اس قوم کے بہترین مفاد میں دہشت گردی کے خلاف جو ہے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے.
د امریکای پوځي چارواکو کانګرس ته ویلي چې په راتلونکو څو هفتو کې به د ګوانتنامو د بندیخانې نه نږدې 12 قیدیان بهرنو دوه ملکونو ته حواله کوي.
د باوت سره سره د نورو 8 قیدیانو هم درمګړي ملک ته د حواله کولو لپاره منځوري ورکړل شوې ده.
سټی کې تاسو اوریدل اوس غوښی د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د امریکای صدر باراک اوباما نن په واشنگتن کې د اټمی وسلو امنیت په اړه د سلورم او اخیری کانفرنس کوربتوب کوي چې پکې د 50 تنه زیات ملکونو مشران برخه اخلي. وایټ هاوس وای د ترهګر ډلو لخوا د جوهري حمله څخه قسم امکان نشته، خو په ټوله نړۍ کې د پوځي او غیر پوځي پروګرامونو لپاره 2000 میټریک ټنه غنی کلی شوي یا د استعمال لپاره تیار یورینیم او ځان لا پلوټونیم موجود دي. د امریکای قومي امنیت سلاکار بن روډز وای دوی ته معلومه ده چې ترهګر ډلې جوهري مواد ترلاسه کول غواړي او زیاته کړې د دې لوبې د اټمی سلامتی لپاره د زیاتو نړیوالو مرستو ضرورت دی. د مارچ په 22 نیټه د بلجیم برسلز ښار کې شوو ترهګر حمله دا خبره ثابته کړې چې دا اشتونره بدله سمره زینو ته لاس رسول شي. نړیوال مشران په خصوصي توګه د پاکستان پرنګ نیوکلیر وسله لرونکو ملکونو کې د جوهري وسلې او د دې د مرکزونو امنیت په اړه هم اندېښنې لري. چرته چې د اتوار په ورځ لاهور ښار کې د عیسایانو د ایسټر ورځې په موقع ترهګر حمله کې د اویو نه زیات کسان وژل شوي.
اخوا په لاهور کې د ترهګری حمله وروسته امنیتي ادارو د پنجاب په بیلابیلو سیمو کې د لټون عملیات پیل کړي دي. دغه عملیات د پنجاب په ورکوټو او لویو ښارونو او ضلعو کې دوام لري چې په ترڅ کې یې نن شاوخوا 200 نور مشکوک تنان نیول شوي دي. په تیرو څلورو ورځو کې د پوځي او د رینجرو لخوا 850 عملیات ترسره شوي دي او تر دا دمه د 2000 هم زیات شمیر مشکوک کسان نیول شوي دي. د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله ویلي دا عملیات د دې صوبې د ګټې لپاره پیل شوي نه د چا په امر، او دا یې هم زیاته کړې چې ښه طالبان او بد طالبان د دوی لپاره د ضرب عضب عملیاتو وروسته ختم شوي دي.
پاکستان د افغانستان هغه تورونه رد کړی دي چې دغه هیواد استخباراتي اداره ISI د افغان طالبانو بیا را اوچتولو په شا لاس لري، او دا چې اسلام آباد افغانستان کې د جنگ ختمولو په کوششونو کې مرسته نه کوي. تیر هفته د افغانستان پارلمان ته په بینا کې د افغانستان استخباراتي اداري موقتی مشر مسعود اندرابی په ISI باندې د افغانستان په خاوره خپل اثر زیاتولو او د دې قبضه کولو کې د طالبانو سره پوره مرستو کولو تور لګولو. د پاکستان خارجه دفتر ویان نفیس زکریا اسلام آباد کې نن خبري اعلان ته ویلي دا د بدقسمتۍ خبره ده. نوموړي د افغانستان دابې بې بنیاده او د حقیقتونو پر ضد بللي.
اخوا د وزیرستان را رسیدلی خبرونه وایي ځایی پاکستانی طالب کمانډر ګلجنت خان افغان طالبانو ته وخته دی. ګلجنت خان په زابل محسود مشهور دی او په خوا د حکیم الله محسود د ډلې کمانډر وو. افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان قبایلي سیمو او په تیره شمالي او جنوبي وزیرستان کې پټ شوي پاکستانی طالبان د پاکستانی ځواکونو سره جګړه کوي. د پاکستان پوځ وایي د یو نیم کال نه د زیاتې مودې راهیسې روان پوځي عملیاتو کې یې طالبانو ته زیان اړولی دی، خو په لاهور کې د تیر اتوار په ورځ بمي چاودنې د پوځ دعوه د پوښتنو سره مخ کړې ده. د کمانډر ګل جنت خان افغان طالبانو سره ملګرتیا د کابل هغه دعوه قوي کوي چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو سره پټ په پټه ملګرتیا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان دغه تورونه نن رد کړي دي. بلې لوري ته پاکستان کې د اروپایي اتحاد سفیر یان فرانسوا بلوچستان صوبې دوره کړې ده. ویلي دي چې دوی په بلوچستان کې هم د نورو صوبو په شان د پرمختیاوي پروژې مخ په وړاندې وړي او د بلوچستان ولس ته د تاریخي پروګرامونه برابروي. په دې هکله نور تفصیل تاسو ته حمید سمسور په خپل ریپورت کې لري.
د اروپا د اتحادیې سفیر جین فرانسوا کارتین
Obviously, when you look at the level of poverty, you look at the social indicators, all of that is not positive.
پبلوچستان کې د غربت کچه کچې تاسو ته وګورئ او د ټولنیز ژوند د نورو اسانتیاو کچه هم دا ټوله اسانتیاوي درته په زړه پورې او مثبت نه دي. د دوی ډېر وجوهات دي چې په دې کې د چاپېریال بدلون هم شامل دی چې له تیرو لسو کلو څخه دلته وچکالي ده چې له سوه باید د ولسي خلکو و اقتصاد ته ډېر زیان رسېدلی دی. امنیتي وضع هم خرابه ده. موږ غواړو چې و خلکو ته د ترقۍ موقع په لاس ورکړو او چې دوی له کومو چیلنجونو سره مخامخ دي په هغه کې له دوی سره کومک وکړو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوه راډیو ده.
د امریکای پوځي چارواکو کانګرس خبر کړی دی چې دوی د کیوبا ګوانتنامو زندان نه د خوشا دولس قیدیانو نورو ملکونو ته د لیږلو پلان لري. چارواکو خبري ادارو ته ویلي چې دوه ملکونو د ګوانتنامو د زندان قیدیانو اخیستو باندې رضامندي ښودلې ده. خوشا او دېرش قیدیان بل ملک ته حواله کولو منظوري ورکړل شوې ده چې پکې به په اولنۍ مرحله کې راتلونکو څو ورځو کې ځینې قیدیان بل ملک ته وسپارل شي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تا استاد منګه همکار ارباب محمود علی بلاندی کوي.
چارواکي وای کم از کم دو ملکونه قیدیانو اخستلو ته رضا شوی دي. دا خبره دی چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط مطبوعاتو ته کړي. قیدیانو حواله کولو کې د یمن وګړي او دیرش کلنه طارق باود هم شامل دي. د ته په زور خوراک ورکول کیږي ځکه چې دی د کال 2001 راهسې د لوګې په هړتال دی. د ده وزن نیم په نیمه را پرېوتې دی او دا وخت یوازې 3.5 کیلو پاتې شوی دی. دا وخت په ګوانتنامو زندان کې یو نوي قیدیان پراته دي. د ګوانتنامو زندان د پخوانی صدر جارج ډبلیو بوش د ستارت په وخت جوړ شوی وو. دا زندان د هغو مشکوک ترهګرو د ساتلو لپاره جوړ شوی وو کوم چې افغانستان کې د ترهګرۍ په خلاف د امریکې په مشرۍ کې د جنگ په وخت نیول کېدل. د باوت سره سره د نورو 28 قیدیانو هم درمګړي ملک ته د حواله کولو لپاره منظوري ورکړل شوې ده. دا ډومبې تن به راتلونکو څو ورځو کې حواله کړي شي او باقی پاتې به په راتلونکو هفتو کې حواله شي. د امریکا په کور دننه او په بیرون دواړو کې په ګوانتنامو زندان سخت نیوکې کیږي. دا زندان بغیر د مقدمو قیدیانو ساتلو په سبب ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د زیاتو نمونه یا سیمبل بلل کیږي. صدر باراک اوباما چې کله صدر جوړ شو نو د دې زندان د بندولو لوس کړی وو، خو د کانګرس مخالفت دې داسې کولو ته نه دی پرېښودلې.
د بشری حقوقو امنیسټی انټرنیشنل نومي تنظیم په قطر تور لګولې چې په کال 2022 کې قطر کې د فوټبال د نړیوال مقابلو لپاره جوړیدونکي ځایونه بیګار کې انیول شوي او مزدورانو باندې جوړول کیږي. دا تنظیم د پنځشنبه په خپل یو ریپورت کې ویلي دي چې د خلیفہ انټرنیشنل نومي جوړیدونکي سټډیوم 122 مزدورانو سره یې مرکې کړي دي. دغه ټول مزدوران کډوال دي او ټول د دوی سره د بدرفتاری ګیله کړې ده. دوی دا هم ویلي دي چې پاسپورتونه ترین اخیستل شوی دي او تنخواګانې هم ورته نه ورکول کیږي.
د جنگي جرمونو د مقدمو په حق له د ملګرو ملتونو نړیوال عدالت د سربیا قام پرست مشر ووجی سلاف د ټولو جنگی جرمونو او انسانیت خلاف د جرمونو د تورونو نابری کړی دی. دا تورونه په هغه باندې کال 1990 کې د بلقان جنگ کې لګول شوی وو. هغه په کال 2003 کې ځان عدالت ته تسلیم کړی وو.
تیر نومبر پاریس کې ترسره شو ترهګرو حملو کې ککړه یو بنیادی مشکوک نیول شوی تن خپل وکیل ته ویلی دی چې هغه د فرانسوي چارواکو سره د دې حملو په پلټنو کې همکاري لپاره چمتو دی. سیډریک موسی چې د مشکوک مجرم وکیل دی خبریالانو ته ویلی دی چې دغه مشکوک تن سل عبدالسلام فرانسوي حکومت ته د نسپارلو مبارزه نه کوي او د خپل د دې غوښتنې نه د مهاله تیر دی. هغه د مارچ په 13 نیټې د بلجیم سرخار بروسل سکی د سلورو میاشتو دوامداري تیختنه وروسته ونیول شو او په هغه پاریس کې د شبي ترهګري حمله پلان جوړول او همکاري تور لګیدل دي کوم چې شاوخوا یو سلو دیش کسان پکې وشو شوی وو.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو اوریدل او اوس وخت چې به د لوبو د خبرونو زمونږ همکار شفزاده سټوډیو کې ناشته ورته هر کله وایو په خیر علي
مننه کرام ډیره مهرباني. قدرمن اوریدونکو لوبو خبرونو کې د هندستان او ویسټ انډیز سرمنزا اکرام چې کوم لوبو روانه و د هندستان بیټینګ ختم شوه دی. په شلو ورونو کې د دوه لوبغاړو په اوټ کې دو یو سل 92 رنزونه کړی دی او ویسټ انډیز ته د یو سل 93 رنزونو هدف ورکړی. ګران اوریدونکو څنګه چې تمه کې دا چې خلو بوي او هغه شانت روانه ده ہندوستان د خپل خوانه ډیره خلو بوکړه او لوی هدف یې ویسټ انډیز ته خو ده او څنګه چې په مطبوعاتو کې راته چې نن دا لوبه د هندوستان او د ویسټ انډیز ترمنځ چې د اصل کې د ویرات کوهلی او کریس ګیل ترمنځ لوبه ده. نو ویرات کوهلی خپل لوبه هوکړه او ستګورو چې کریس ګیل سکی قدر من اردن کو ویسټ انډیز ټاس کټلې او هندوستان ته د بیټینګ بلنه ور کړی و. هندوستان په ټیم کې نن چې کوم بدلون نکړیو رهانه اغسته او د شیکر دون په ځای باندې او دغه فیصله خو خته ځکه چې هغه او روهیت شرما رهن یو شو. روهیت شرما خو سٹارټ ورکو هندستان له دا په دې ټی 20 ورلد کپ کې د هندستان خو اوپننګ پارتنرشپ وو. دوه شپې تر انځونو دغه دوانو پارتنرشپ کړو. شرما به په ووم ورکې اوټ شو دغه ورستو رهن چې کوم دی هغه ولاړو قدر من اردونکو او د 15 اوره پورې لوب وکړه او په خپل سلوي خنځونه جوړ کړی دی. دغه نوړان د شرما اوټ شو بدري سلوي خنځونه باندې په یو دیش بالونو کړی رهن په 15 دیش بالونو سلوي خنځونه کړی. ویرات کوهلی او ام اس دونی دغه دوانو په کریز باندې ولاړو. ویرات کوهلی یو کم نوی رنځونه کړی دی په وسل وی خالونو باندې یو لس پکې چوکې دی و چکدا. ام اس دونی اخیره کې راوته په نه بالونو 15 رنځونه کړی. د ویسټ انډیز لخوا چې دغه کم سپین بالران وغي خبالین کړی دی خو په دې حساب چې رنځونه کم ور کړی دي خو دغه چې کم تیز بالران دي رسل او براو هغه نه ډېر زیات رنځونه اغسته شوی دي. انډر رسل په سلورو ورونو کې وسل وی رنځونه ور کړی یو وکټ اغسته. سیمول بدری چې کم دی په سلورو ورونو کې شپږ رنځونه ور کړی یو وکټ ترلاسه کړی. بیا بریډ ویټ چې کم دی هغه په سلورو ورونو کې 13 رنځونه ور کړی. سلیمان بن په سلورو ورونو کې شپږ رنځونه ور کړی او براو په سلورو ورونو کې سلور سل وی رنځونه ور کړی دي. قدر من اردن کو کبیا د ویسټ انڈیز بیٹنگ لائن تھا او گورون دا ویسٹ انڈیز لخوا دے روان میچ کے یا پدے ٹورنامنٹ کے داغی چکم بیٹسمینان دی قدر من اردن کو نواغی خلو بکڑے دا کرس گیل باندے با داغی ٹیم زیات انحصار پر کرس گیل باندے دے زکر چی کرس گیل پدے ٹورنامنٹ کے پدے روان ورلڈ کپ کی سینچری ہم وحل دا او نن په دې میچ کې کریس ګیل ودرېده او لګې خلو به وکړه لکه څنګه چې ویرات کوهلی وکړه. نو بیا امکان دی چې ویسټ انډیز دغه میچ وګټي او د دوانو ټیمونو کې چې چا هم میچ وګټو هغه به د انګلینډ سره فائنل میچ وي. نو دا ویسټ انډیز بیٹنګ چې شروع شي تاسو په خبرونو کې تازه حال درکو مو سره اوسئ.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نغوا کې سا ورزو یو بل مهم موضوع ولور ته څنګه چې تاسو ته وړاندې مهم ویل دي چې دلته امریکا په سر خار واشنگتن کې د نیوکلیئي امنیت په حق لاسر مشه غونډه نن پیلېږي او نړیوال مشران به دا یقیني کوي چې اتمی وسلې د ترهګرو لاس ته ورنشي. په دې حق لا په تاریخ خبرونه کې زمونږ همکار افتخار حسین راغلی وو او دلته اندغه ټول تفصيلات وړاندې کړل چې د دې غونډې اجنډا داسته او هدف یې سده. په دې حق له دغه اورونی یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو.
صدر باراک اوباما به نن د ماخام په ډوډۍ باندې یو شمېر د هیوادونو مشران چې دي د غوی سره ویني. کم دا وخت چې سکیجول جاری شوی دی د هغوی لخوا ټیمونه جاری کړی شوی دی، نو زما مخې ته پروت دی. هغه وایي چې تاسو د مارچ 31 یعنی نن ورځ د زیارت ورځ، په دې کې چې د بهر ملکی ډیلیګیشن نمایندګان راځي او صدر باراک اوباما چې دی په وایټ هاوس کې او دویمه غونډه چې دی کومه ده هیډز آف ډیلیګیشن، نو هغې له جان کیری چې دی د ماخام په ډوډۍ باندې د هغوی سره خبرې اترې کړي. دا دلته د ماخام ډوډۍ یا ډینر چې لیکلي وي دا مطلب یې نه وي چې مشران راشي خپل اوریدونکو ته مهمه او ګنې خالي روټۍ خوري، دا د ناستې لپاره یو طریقه کار دلته ګڼلی کېږي. نو یقینا دا خو دوه هغه غټې غونډې دي، بیا سایټ ته د دې نه علاوه هم چې د یو شمېر وړې وړې غونډې روانې دي. زه به تاسو دا ویم چې د ترکیې وزیر اعظم صدر هم را رسیدلی دی او غوی دلته کې ویناګانې کوي. پدې کې چې کم ملکونه دي، پدې کې پاکستان، سعودي، د منځني ختیز یو شمېر هیوادونه، د افریقا یو شمېر هیوادونه چې د برخه خلی، صرف دا نه چې د اټومي موادو د مخنیوي د غې د تحفظ لپاره هغه هیوادونه راځي چې په نړۍ کې ورسره اټومي مواد دي، داسې نه ده. مثال به زه ورکم چې قازقستان، قازقستان په اړه به خلک نه خبر دی، د دوو وژنه ډیر خ رول لوبي د اټومي موادو خپرېدو په مخنیوي کې، ځکه چې کال 1991 کې کله د هغه وخت سوویت یونین مات شو، نو دوی چې دي ډیر وسلې دوی ته پاتې شولې د روس. نو یو خدا خبره، او بل روس چې به اکثره کمې نیوکلیر دماکی کولې نه بهم په قازقستان کې کولې، ځکه چې دای برخه و. نو دای او الته به ډیر خلک ناروغه شوي او دا غټ شتونو هغه اثرات چې کوم دا غزماینو هغه تر ډیره وخت پورې، نو دوی ډیر زیات تجمنې سره کار کوي. ما خپل د خبريال په توګه بیا په دې باندې ول وستل سيزونه د دوی د ام بي سي ایمیل راځي چې ولی دا دومره مهم سيز دي. نو یقینا دې ته زه دا ویم بیا چې د دې د مخنیوي لپاره روټ لاري چې کوم وینو کې دي شي چې هغه د یورپ نه تیریږي، کې دي شي چې هغه د افریقا نه تیریږي، نو ټول خلک په دې کې برخه اخلي.
بالکل افتخار حسین، تاسو ډیر مهمه خبره په ګوته کړو. دلته د وسلو د اټومي وسلو خبرې وشوې، نو د دې غونډې خپل اصلي اجنډا څه ده؟
دغه مهم ټکی دی چې یاره اول خو پنځه اړخیزه یو پلان به دوی ورکي، دا چې کوم د دیش سرمشریزې غونډې چارواکي دي، د هغوی له خولې د صدر باراک اوباما چې کوم ټاپ ستره چارواکي ده هاګلټ، هغه وی چې را پنځه اړخیزه یو پلان منصوبه به دوی ورکي، او په هغه کې به د مختلفو ادارو سره پکې ملګری ملتونه، آی ای ای، د انرژي چې نړیواله اداره ده، انټرپول دی، او نور کمی غټي ادارې دي، د اغي په همکارۍ سره به دغه پلانونه عملی کیږي. یو خدا ده، بل د دې په ایجنډا کې دا خبره چې دا تر ټولو مهمه سیویلین اړخ باندې چې کم دا وخت په ټنونو په نړۍ کې په سیویلین لاسو کې حکومتونو سره اټومي مواد پراته دي، نو د هغې غلط لاسو پرې وتو مخنیوي دی. د هغې لپاره بیا چې دی نو دوی به طریقې کار واضح کوي. دغه طریقې کار اوس دوی په دې تیر دریو غونډو کې کړی دی کافی حد پورې، خو په دې کې چې دی هغه به وړاندې نور هم مضبوطی. نو یقینا چې دا مضبوطی د دې مطلب دا دی چې تر ټولو غټه ایجنډا دا ده په ساده ټکو کې چې د دغه اټومي موادو غلطو لاسو ته پریوتو مخنیوي لپاره دغه هڅې دوی سرنګ را یوځای کی او نورې مضبوطی کی.
افتخار صاحب، داسې ویل کېدله چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به هم په دې غونډه کې ګډون کوي، او په دې وروستیو کې د امریکا او نړیوال ټولنې لخوا ډېری اندېښنې هم څرګندې شوې وي د پاکستان د وسلو په حق لبانی. نو د لاهور د پیښې وروسته دغه پلان د غوی د سفر د وزیر اعظم نواز شریف بیرته منسوخ شو او نشي کولای چې په دې کې ګډون وکړي، نو د دې اثر به څه وي؟
دا یقینا ډېره مهمه پوښتنه ده چې پاکستان په اړه اندېښنې ډېری دي، او دا په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان د وړو وسلو په حق لبانې اټومي وسلو په حق لبانې اندېښنې لا نورې هم زیاتې شوې. دا موږ په نړیوالو رپورټونو کې، نړیوالو مطبوعاتو کې، دلته په کانګرس کې، په اورونو کې، او ګرد چې کم نور د دې سره تړلې ادارې دي د هغې په خبرونو کې ګورو چې د پاکستان په اړه باندې اولې دي. لاول رازم د وزیر اعظم نواز شریف سوال ته چې په لاهور کې بریدو شو هغوی کینسل ک، شړنکاران مطبوعات تا وایي چې پاکستان د لاسه هغه مقور کړه چې دغه اندېښنو ته ځوابونه وي په نړیواله کچه باندې یو، او دویم دا ده چې د پاکستان په اړه باندې اندېښنې ولې دي. زیاتره تفصیل زمونږ بل همکار پیر زبیر شاه به ورکوي، خو زه صرف دا ویل غواړم چې د پاکستان اټومي وسلې په ډېر غټ رفتار سره لګیا دي جوړیږي، او د کال 2013 پورې دی دا ګڼي چې ګنې پاکستان به په ټاپ اولو نو نیوکلیر اټومي مواد لرونکي تولیدونکي هیوادونو کې وي. د دې ضرورت څه دی؟ ولې داسې کیږي؟ دا د پاکستان د سکیورټي د اسټابلیشمنت هغه ذهنیت ښایي د هند سره چې کومې شخړې دي د هغې وجوهات. خو د پاکستان اټومي موادو ته خطر چې دی هغه ډیر زیات ایکستریم دی. دلته چې کومې ما خبرې کړې په انګریزي کې د غلط استعمال کړي دی، جوور دی، انتهایی دی، وجه چې الته کې ډیر داسې ډلې دي چې هغه اکثره په امنیتی غټو مرکزونو باندې که هغه د نوی دی که د پوزونو دی نو بریدونه کوي. بیا په دې کې دنن خپل خلک داسې سوچ راډیکل لري. درېمه وجه دا ده چې د پاکستان تاریخ ریکارډ بالکل خنه دی ډاکټر عبدالقدیر خان، او صرف دی نه چې هغه په خپل رازونه منلیو، بلکې په افغانستان کې هم بشیر الدین محمود په خپل منلیو چې د اسامه بن لادن سره ملو شوی په دغه حق لباندې.
ډیره مننه افتخار صاحب.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی په واشنگتن ډی سی کې د نیوکلیای وسلو د امنیت په حق لباندې کانفرنس شروع کیږي. د پاکستان د نیوکلیای وسلو د امنیت په حق لباندې څه اندېښنې دي، او پاکستان څنګه کولای شي چې نړۍ د دغه نیوکلیای وسلو د امنیت په حق لباندې هغوی په دې باوري کې چې د دوی وسلې محفوظ دي هم په دې حق لمو په نیویارک کې د ډیوی ریډیو سلنکار پیر زبیر شاه سره خبرې کړې.
دلته غټه اندېښنه خالي جوهري اسلحه ده، خالي جوهري مواد هم پکې شامل دي. مواد دې کې بیا یره ده چې کوم کنسرن ده سپیشلی اوس کوم د برسلز کې وشو. برسلز یو داسې ځای دی چې هلته نیوکلیایي چې کوم جوهري اسلحه هم موجوده ده، او داسې خلک هم دي چې کوم به دې اصلي پلان کې کار کولو، او بیا هلته سیریا او عراق ته شام او عراق ته لاړل دی داعش سره په جنګ شاملولو کې. نو دې ته وایي اربن تهرګری چې کوم په ښارونو کې کیږي. نو پاکستان کې مسله اوس دا ده، اندېښنې پاکستان سره تړلې دا دي چې پاکستان یو خو اسلحه کوم جوهري اسلحه ده هغه د تیزی سره جوړی لګیا ده، بل ورسره ورسره پاکستان وړوکی اسلحه جوړی لګیا ده چې کوم هغه کې خطره دا وي چې هغه کېدل شي، او هغه داسې غلط لاسونو کې ورتلی شي ترهګرو په لاس کې، او هغه نسخه بم چې ورته وایي ډرټي بم هغه هم جوړېدی شي چې هغه اسلحه ضرور ده چې هغه سره اسلحه وي، هغه کې یو پلوټونیم یو جوهري مواد دی هغه چې ته یو بل بم جوړولو مواد سره شامل کړي، نو هغه ډېره خطره ده. نو دا ټول اندېښنې دي چې پاکستان په حق له وادنه سرګرمۍ، او دین علاوه د امنیتو سنگ افتخار مخکې وو چې وزیر اعظم چې کوم پاکستان دی هغه هم نه دی روان دلته چې پاکستان کیس خپل پیش کړي. نو دا اوسه روان دي په پاکستان کې امنیت په حواله سره په لاهور کې وشو، او څه نور ځینو کې کیږي لګیا دي. نو دا ټول اندېښنې دي چې کوم خلک یې پریشانه کړي دي، او هغوی وایي چې پاکستان ته پکار دی چې نور داسې ګامونه دې واخلي چې خلکو ته دا باور ورکړي چې دا کوم جوهری اعداد هغه محفوظه ده.
پیرز برشاه صاحب د پاکستان د نیوکلیایي امنیت په حق باندې په تیرو وختونو کې براک اوباما هم په هغې باندې اعتماد ښودلی و چې هغه محفوظ دي، دا وخت د موجوده حالاتو په رڼا کې څنګه ښکاري او پاکستان نړیوالو اندېښنو او فکرمندو لرې کولو لپاره څه ګامونه اخیستي؟
اوسه پوهې چې څومره سر اوباما کوم اهداف پاکستان سوالے سرا امارتیکل سے پاکستان داسے او داسے مضبوط گامون اوچت کری تے اغوی چکم اندیکنے وی اغیل رکڑی خو پاکستان وارو وارو داسے گامون اوچت کری دیا کے داسے کری دی چکم ری گارڈ سی چے سوک دا نیوکلیائی اسلحے ڈیپوگان یا اغوی فیکٹری یا کم زیونی تنصیبات وی اوی گارڈ سے ٹرین کری دی او داسے سنسرے لگولی دی چے سوک پکی فرض کا د نوځي نو هغه ډیجیټل کولای شي. د نه علاوه د پاکستان یو بل کار وکړو، هغه پاکستان چې کوم صدر او هغه دا شی ریټیفای کو وزیر اعظم مشورې سره، هغه ته وایي کنونشن آن د فزیکل پروټیکشن آف نیوکلیر مټیریل، دا یو بائنڈنگ لکه یو قانونی دستاویز دے کے 1987 نه دا سے رائز دے خو پاکستان دے کال دے مارچ میاشت کے دا وکو او صدر اوباما دا قدم وګرلو. خو اوس هم دا سے نور سے زونه دی لکه کوم نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی دا او پاکستان ته دنیا وای امریکا وای چې هغه باندې دستخط وکړي او اسلحه جوړول دی کم کی چې کوم تیزی سره روانه ده. نو پاکستان دا دوه دی ګامونه چت کړی دی، خو ما پاکستان باندې نور هم دا دباو وی چې نور ګامونه مو چت او خپل پروګرام فوکس کړي.
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب زمنګ سره د خبرو کولو.
قدر من اوریدونکو، پاکستانی چارواکي وایي چې پنجاب صوبه کې د مشکوکو ترهګرو پر ضد روان اپریشن کې په سلګونو نور کسان نیولي دي. نور تفصیل تاسو ته اورنګزیب خان خپل په ریپورت کې درکوي.
پنجاب لاور خار کې میډیا سره خبرو په وخت د پنجاب قانون وزیر رانا سنولا ویل دي چې نه یوازې پنجاب صوبه بلکې ګرد هیواد کې ترهګرو پر ضد عملیات په اتفاق پیل شوي دي او دا د سیکورټي ادارو ذمہواري ده چې بغیر څه تفریق عملیات وکړي. پنجاب صوبه کې موجود کلدم تنظیمونو جیش محمد او جماعت الدعوت خ او بد طالبانو تر مخه پنجاب صوبه کې کار کولو اجازه په حق له شوی. یوې پوښتنې په ځواب قانون وزیر ویلي دي چې ضرب عذب عملیاتو پیل کېدونه پس د خ او بد طالبانو تفریق ختم شوی دی، اوس چا ته به هم ترهګرۍ دپاره د پاکستان ځمکه استعمال اجازت نه وي. پنجاب صوبه کې روان عملیاتو په حق له رانا ثنا الله وایي په اتفاق دا پیل شوی دی.
کسی کی جو ہے وہ ڈکٹیشن کے تحت تو یہ آپریشن ہونا نہیں ہے، یہ ایک قومی آپریشن ہے اور یہ آپریشن جو ہے یہ بالکل اس قوم کے بہترین مفاد میں دہشت گردی کے خلاف جو ہے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے.
دوی وی صوبہ کے دا چاپا وینا عملیات نہ دی پیل شوی او دا دا صوبے مفاداتو کی دی او ترہگرو پر ضد دی. پاکستان وینا تر مخ خدل ته نیول شوی هندی جاسوس کلبوشن یادوف په معاملې د وزیر اعظم خاموشه په حق له رانا ثنا الله وای چې دا د یو حکمت عملی برخه ده. دوی د خبره تصدیق نه انکار کړی دی چې کلبوشن یادوف لخوا ورکړې شوی معلوماتو په بنیاد وزیر اعظم نواز شریف پنجاب صوبه کې شوګر مل نه دوه هندی انجینران نیول شوی دي. سره زوړاندې مطبوعاتو کې دا خبرونه چاپ شوی وو چې کلبوشن یادوف لخوا ورکړې شوی معلوماتو په بنیاد د شریف برادران شوګر مل نه داسې شکمن هندی انجینران نیول شوی دي چې پاکستان ته بغیر د کلیرنس راغلي وو او په دې شوګر مل چې نوم یې رمضان شوګر مل دی کار به یې کولو. دا پښتنه د پوز ویان لیفټننت جنرال اسم سلیم باجوانه هم شوی وه، خو اغوی هم د دې واضح ځواب نو ورکړي. لاور خار کې شوی ځنوژن کې بریدنه بس د پوز لخوا پنجاب صوبه کې عملیات پراخه شوی دي او د ریپورټونو تر مخه د لوی خارونو سره سره وړو کې خارګوټو کې هم عملیات پیل شوی دي او نن مختلف ځایونو کې 200 نه زیات تنه نیول شوی دي. د پنجاب پولیسو وینا تر مخه فیصل آباد نه یو شپېته، لاهور نه یو کم سلویخت، ګوجروال نه درې درېشت، سرګودان نه اووه درېشت، بهاولپور نه سلیریشت، ملتان نه سلور او ډېره غازی خان نه یوویشت شکمن تنان نیول شوی دي. مطبوعات وایي چې پنجاب صوبه کې پوز او رینجرز تر اوسه 850 عملیات کړي دي او تر اوسه 5000 نه زیات شکمن تنان نیول شوی دي. تېره ورځ هم 15 مهم ترهګر رایبند روډ باندې چرته د وزیر اعظم نواز شریف محل دی وجل شوی وو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو د ڈیو ریڈیو خبری خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. دغه خبری خپرونه لا دوام لري او نن د پنځشنبه ورځ 2014 کال د مارچ د میاشتې 10 نیټه ده او دا وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې 8:30 افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن کې د ورځې 12:00 بجې دي. زه ما ستاسو قربانه منزه شهید
او زه محمد اکرام
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د امریکې صدر براک اوباما دلته په واشنگتن کې د اټومي وسلو په اړه د سلورم او اخري کانفرنس کوربتوب کوي. کانفرنس کې نږدې 50 ملکونه برخه اخلي. امریکا کې د کارنګي انډومنت یو کارپوه د پاکستان د اټومي وسلو په اړه وایي د خطرې کچا ډېره شوې ده.
I think specifically on Pakistan, the concern is that the threat environment is, I think, quite extreme. A number of groups that attack targets in Pakistan.
افغان پاکستانی چارواکي وايي پنجاب صوبه کې د مشکوکو ترهګرو پر ضد روان اپریشن کې په سلګونو نور کسان نیولې دي. په لاهور کې د تیرې بمی چاودنې وروسته پنجاب کې نږدې 5000 کسان نیول شوي دي. د پنجاب قانون وزیرانا ثناء الله وايي چې عملیات د خامی ګټې لپاره ترسره کیږي.
کسی کی جو ہے وہ ڈکٹیشن کے تحت تو یہ آپریشن ہو رہا نہیں ہے. یہ ایک قومی آپریشن ہے. اس قوم کے بہترین مفاد میں دہشت گردی کے خلاف جو ہے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے.
د امریکې فوجي چارواکو کانګرس ته ویلي چې په راتلونکو څو هفتو کې به د ګوانتنامو د بندي خانې نه نږدې 12 قیدیان بهرنیو دوا ملکونو ته حواله کوي.
د باوت سره سره د نورو 10 قیدیانو هم درمګړي ملک ته د حواله کولو لپاره منځوري ورکړل شوې ده.
سرټی کې تاسو اوریدل اوس غواک شئ د مهم خبرونو تفصیل ته.
د امریکې صدر براک اوباما نن په واشنگتن کې د اټومي وسلو امنیت په اړه د سلورم او اخري کانفرنس کوربتوب کوي چې پکې نږدې 50 ملکونو مشران برخه اخلي. وایټ هاوس وای د ترهګر ډلو لخوا د جوهري حمله څه قسم امکان نشته، خو دا چې په نړۍ کې د پوځي او غیر پوځي پروګرامونو لپاره 2000 میټریک ټنه غني کړی شي یا استعمال لپاره تیار یورینیم او ځان لا پلوټونیم موجود دي. د امریکې د قامی امنیت سلاکار بن روډز وای دوی ته معلومه ده چې ترهګر ډلې جوهري مواد ترلاسه کول غواړي او زیاته کړي د دې لوجې د جوهري سلامتیا لپاره د زیاتو نړیوالو مرستو ضرورت دی.
په لاهور کې د ترهګری حمله وروسته امنیتي دارو د پنجاب په بیلابیلو سیمو کې د لټون عملیات پیل کړی دی او دغه عملیات د پنجاب په ورکوټو او لویو ښارونو او ضلعو کې دوام لري چې په ترڅ کې یې نن شاوخوا 200 نور مشکوک تنان هم نیول شوي دي. په تیرو څلورو ورځو کې د پوځي او رینجرو لخوا 50 عملیات ترسره شوي دي او تر دا دمه د 2000 نه هم زیات شمېر مشکوک کسان پکې نیول شوي دي.
پاکستان د افغانستان هغه تورونه رد کړي چې دغه هیواد استخباراتي اداره ISI د افغان طالبانو بیا را اوچتولو په شالاس لري او دا چې اسلام آباد افغانستان کې د جنگ ختمولو په کوششونو کې مرسته نه کوي. تیر هفته د افغانستان پارلمان ته په بنا کې د افغانستان استخباراتي ادارې موقتی مشر مسعود اندرابي په ISI باندې د افغانستان په خاوره خپل اثر زیاتولو او د دې قبضه کولو کې د طالبانو سره پوره مرسته کولو تور لګولې.
د وزیرستان نه را رسیدلی خبرونه وایي ځایي پاکستانی طالب کمانډر ګل جنت خان افغان طالبانو ته اوخته دی. ګل جنت خان په زاب المسعود مشهور دی او په خوا د حکیم الله محسود د ډلې کمانډر وو.
د امریکې پوځي چارواکو کانګرس خبر کړی دی چې دوی د کیوبا ګوانتنامو زندان نه د خوشه 12 قیدیانو نورو هیوادونو ته لیږلو پلان لري. چارواکو خبري ادارو ته ویلي دوه ملکونو د ګوانتنامو زندان قیدیانو اخیستو باندې رضامندي ښودلې ده.
د بشري حقوقو امنیسټي انټرنیشنل نومي تنظیم په قطر کې لګولي په قطر باندې تور لګولې دی چې په کال 2022 کې قطر کې د فوټبال د نړیوال مقابلو لپاره جوړیدونکي ځایونه بیکار کې نیولې شوي مزدورانو باندې جوړول کیږي.
د جنگي جرمونو د مقدمو په حق له د ملګرو ملتونو عدالت سربیا سر قام پرست مشر ووجیسلاف د ټولو جنگي جرمونو او انسانيت خلاف د جرمونو د تورونو نابري کړي دي او د پنومولي باندې د تورونو کا 1990 کې د بلقان جنگ کې لګولې شوی.
تیر نومبر پاریس کې تر سره شو تر هغورو حملو کې اک کړي یو بنیادی مشکوک تن نیول شوې چې خپل وکیل ته د ویل دي چې هغه د فرانسې سره د حملو پلټنو کې همکاري لپاره چمتو دی. دغه نیول شوې کس عبدالسلام فرانسې حکومت ته د نسپارلو مبارزه نه کوي او د خپل غوښتنې نه د محل تیر دی. هغه د مارچ 13 نیټې د بلجیم برسلز ښار کې نیول شوې وو.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې وخت شوه مطبوعاتو ته د کتنې دغه کتنه په تور معمول زموږ همکار مختار خلیل کوي او راځي چې وګورو چې نن یې تاسو لپاره کومه موضوع راخسته ده.
په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د قیام او د خلافت د احیا د پاره د ISIL په نوم جوړ شوی تحریک د عربی ژبې په داعش نوم هم یادیږي او اوس ورته عام طور سره دولت اسلامیه ویل کیږي. داعش یا دولت اسلامیه خپل جنگي عملیات د عراق نه شروع کړل، شام ته خوار کړل او نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو کې هم سر راپورته کړی دی. داعش افغانستان سره سره د پاکستان د ډیرو خارونو په دیوالونو هم د جنگي انقلابي او اسلامي نارو په شکل کې ځان ښکاره کړی دی. امریکی او د امریکی اتحادیانو په مشرق وسطا کې او په خصوصي توګه عراق او شام کې د داعش یا دولت اسلامي خلاف د ډیر وخت نفوذي عملیات شروع کړی دي خو داعش لا موجود دی. نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل د سر اداریه د داعش په موضوع لیکلی ده. د اداریې سرخط ته امریکای له پکار دی چې په صفا ټکو کې په داعش خبري وکړي. د اداریې په شروع کې لیکلی شوی دی چې د داعش یا د دولت اسلامي خلاف شروع کړی شوی فوجي عملیاتو کې د سلګ ډیر پرمختګ کېدو په وجه امریکای د دولت اسلامي د جنگیالو د قبضې نه د دوه لویو خارونو د آزادولو منسوبي توند کړی دی. د قطبي شام د رقه خار او د قطبي عراق د موصل خار د دولت اسلامیه نه واپس نیول یقینا چې یو ډیر اهم فوزی پرمختګ دی. خو صدر اوباما تر اوسه پورې دی جنگ کې د امریکای د کردار نه خو د فراخه کولو او نه دی جنگ له د پکارو وسیلو په صفاټکو کې د تخمینو د ښکارا کولو خبره کړې ده. اگر که صدر اوباما په شروع کې د دولت اسلامیه د سر چقولو د پاره په کال 2014 کې عراق او شام کې د داعش په مورچو د هوایي حملو اجازه ورکړی وو خو د اوباما حکومت چارواکي وخت تر وخت د داعش خلاف د ورسپدیات فوزی عملیاتو په باب لا صفا خبره نه کوي. اسې خو د وایټ هاوس چارواکو د داعش خلاف د امریکای د زمینی فوزونو سیمې ته د نه لیږلو وینا کړې ده خو بیا هم ورستو په چپه خولې وړي وړي فوزي ډلې دغې سیمې ته لیږلې دي. او کله چې تیره هفته قطبي عراق کې د راکټ په یو حمله کې یو امریکنی میرین فوزي ووژلې شو نو د پینټاګان چارواکو بیا ومنله چې دوی د توپخانې خپل څه فوزیان عراق کې یو نامعلومه فوزي محاص ته لیږلې دي. خو بیا هم پینټاګان عراق ته د لیږلې شوو امریکنو فوجیانو د شمیر ښودلو نه انکاري دی. صدر اوباما تیر کال 3,800 فوجیان عراق ته لیږلي دي خو د دفاع محکمې عارضي عملیاتو لا د لیږلې شوو فوجیانو شمیر دینه بهر ساتلی دی. د وایټ هاوس چارواکو د داعش خلاف د امریکې د آینده اقداماتو په باب له تیره هفته کانګرس ته د انتهایی مختصر الفاظو یو رپورټ لیږلی دی. په دې کې دا هم ویلی شوي دي چې داعش د مئی نه را په دې خوا فوجینو سره نه دی حاصل کړي، او دا چې د امریکای جنگي هوایي جازونو د داعش د تیلو په لارو او په نورو مورچو درسا حملو کولو تر مخه د داعش د پیداګر وسیلې تباه کړي دي. رپورت کې دا هم ویلې شوې دي چې امریکایي هوایي جازونه به په داعش حمله توندۍ د عراق او د کورد فوزونو له فوزي مشورې ورکړي، او د پولیسو رضاکارو تربيت به توندۍ. خدای نه دی ویلې چې د ټولو کارونو له پکار زميني فوزي دغل تلېګلې دي او کنه. اداریه د وسلبند فوزونو په باب لا د امریکای د ایوان د کمیټې د مشر د ریپبلیکن میک تھورن بیری د یوې مرکې ذکر کړی دی، په کومه کې چې د ویلي دی چې صدر اوباما له پکار دی چې د داعش خلاف د زمینی فوزونو لیګلو په باب له سپینه خبره وکړي. نیویارک ټایمز خپل اداریه په دې تجزیه ختمه کړې ده چې صدر اوباما د داعش د دانه وانه کولو دپاره په پینټاګان د واګو سستولو زړه نه کوي. داسې ښکاري چې د داعش لانجه به را روان صدر ته پاتې کیږي، خو نوي صدر سره به دا د صدر اوباما یوه ډېره ښېګړه وي چې د داعش خلاف د امریکني حکومت د هلو ځلو او په راتلونکي وخت کې د داعش خلاف د نورو ممکنه لارو چارو اختیارولو په باب له امریکني قام ته سپینه او ډاګیزه خبره وکړي.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د یو شخصي کالج آی سی ایم ایس پرنسپل سید عابد رضا نن د خپلې وظیفې نه د کور ته تلو په وخت باندې وجل شوی دی. لخکر اسلام ترهګر ډلې د دې پلا په سر باندې اخستې. دغه ډله باندې تور دی چې دی اکثر د پیسو لپاره خلک د ښار نه تښتوي او ډېر یې پکې وژلي هم دي. په دې حق لبانې نور حال د سیمینا د ډیبر ریډیو خبریال ارشد مومن راکبی.
د وجل شوی پرنسپل تعلق د اهلی تشخیص سره خودل کیږي. د پیښور پولیس ویان تر مخه د آی سی ایم ایس کالج پرنسپل سید عابد رضا تیر ماښام د ډیوټۍ نه واپس کور په لاره روانو چې لار کې پرې نامعلومه موټر سایکل سورو ډزې وکړې او روغتون ته رسولو نه وړاندې سا ورکړه. د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې کارکوونکو تنظیم د استاد دغه وجنې غندنه کړې، او د تنظیم مشر سراج علي وای د استادانو هدفي وجنې د راتلونکي نسل مستقبل په تیاره کې اچولو برابر دي. سرچینی وای پیښور کې اکثر هدفي وجنې د بتی پیسې نه ورکولو په سر کېږي، او دغه بتی د کارخانه دارو او غټو کاروباریانو نه غوښتل کېږي. یادونه ده چې هم دې میاشتې 15 نیټه باندې پیښور کې د فوز یو کرنل د هدفي وجنې ښکار شوی، او په 13 مارچ د استخباراتي ادارې ISI یو پخوانی ځای مشر د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وجل شوی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیبر ریډیو، پیښور.
قدرمنو اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبري خپرونه دوام لري، او تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو چې پاکستان کې د اروپایي اتحاد سفیر یان فرانسوا بلوچستان صوبې دوره کړې ده، او ویلي دي چې دوی په بلوچستان کې هم د نورو صوبو په شان د پرمختیاوي پروژې مخ په وړاندې وړي، او د دې ترڅنګ دا چې د بلوچستان ولس ته د ترقي پروګرامونه برابروي. په دې هکله حمید سمسور تاسو ته نور تفصیل په خپل رپورټ کې درکوي.
په کوټه کې له رسنۍ سره د خبرو پر مهال باندې د اروپا د اتحادیې سفیر جین فرانسوا کارټن وویل چې په بلوچستان کې د دوی په مالی مرسته باندې د روانو پروژو د جاج واخیستې، او په خپلو سترګو باندې وکتلې. د یورپي یونین د اتحادیې سفیر په بلوچستان کې د لوکل ګورمنټ 1,200 د کونسلرانو د تربیه د پروګرام پرانسته هم وکړه.
We are involved in education, we are involved in vocational training, we are involved also in rural development.
دلته په بلوچستان کې موږ د تعلیم په څنګه کې د پنی تربیه د تعلیم او د پرمختیا په پروژو باندې بوخت یو چې په هغه کې د لورلایي پنی مرکز هم شامل دی چې هلته و خلکو ته پنی زده کړې ورکول کېږي. د اروپا د اتحادیې سفیر جین فرانسوا کارټین
Obviously, when you look at the level of poverty, you look at the social indicators, all of that is not positive.
په بلوچستان کې د غربت کچه کچیر تاسو ته وګورئ او د ټولنې ژوند د نورو اسانتیاو کچه هم دا ټوله اسانتیاوې دلته په زړه پورې او مثبت نه دي. د دوی ډېر وجوهات دي چې په دې کې د چاپېریال بدلون هم شامل دی چې له تیرو لسو کلو څخه دلته وچکالي ده چې له سوه باید د ولسي خلکو و اقتصاد ته ډېر زیان رسېدلی دی. امنیتي وضع هم خرابه ده. موږ غواړو چې و خلکو ته د ترقۍ موقع په لاس ورکړو او چې دوی له کومو چیلنجونو سره مخامخ دي په هغه کې له دوی سره کومک وکړو. د اروپا د اتحادیې سفیر خپلې خبرې ته دوام ورکوي.
There is a need really for the government with the communities as well.
دلته د ټولنی له خلکو سره د نغدو مرستو ته ضرورت سته. پلان دا دی چې دلته له خلکو سره په ځانګړې توګه باندې له کروندګرو او د څارویو سره اړه لرونکو خلکو سره مرستې وکړو. څرګنده دي وي چې په بلوچستان کې د 80% خلکو اقتصاد د کرو کروندې او د څارویو له څانګې سره تړلی دی، خو د وچکالۍ او د حکومت د نه پاملرنې له سببه څخه دغه دواړې څانګې اوس د سختو چیلنجونو سره مخامخ دي چې د صوبې پر اقتصاد باندې ډېرې منفي اغیزې راڅرګندې شوې دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. په داسې حال چې د شام د کورنۍ جګړې لوجې په لکونو خلک خوښه، یو نیم میلیون خلک خپل کورونو پرېښودو باندې مجبور شوي دي چې پکې په لکونو خلک یورپ ته هم تللي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر د نړۍ په ټولو هیوادونو باندې غږ کړی دی چې دغه یو نیم میلیونه خلکو ته ځایونه او کورونه ورکولو کې مرسته وکړي. په دې حقله باندې یو تفصیلي رپورټ د وایس آف امریکا تاسو ته زمونږ همکار محمد عالم بیر وړاندې کوي.
د شام ګاونډي هیوادونه، کوم چې زیاتره د شامي کډوالو کوربه هیوادونه هم دي، د دې لانجې ټول بوج اوچت کړی او د ملګرو ملتونو د یوې اندازې تر مخه د دغه کډوالو شمیره 4.8 میلیونه ده. ملګری ملتونه په نور نړیوالو هیوادونو باندې هم غږ کوي چې دوی هم د کډوالو دغه بوج اوچتولو ته غاړه کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یون ایچ سی آر های کمشنر فلیپو ګراندی وایي اداره غواړي چې 4,80,000 پورې شامیان کډوال راتلونکي 3 کالو کې چرته په ځای کړي. دی وایي دا یو ګران کار دی او په داسې حال چې نړۍ کې یورپ او نور ځایونو کې اوس ته کډوالو ته څوک په خوشحالۍ هرکلی نه وایي. دې زیاتوي د شامیانو یو غټه شمیره اوس هم په دې مجبوره شوې چې د بحیرې روم د لارې یورپ ته په یو خطرناک لار په پټه لاړ شي او ویره سرګنده کړې چې د یورپي ائتلاف او ترکی ترمنځ شوې د کډوالو پر سر روسته لوزنامه د کډوالو دا مسله ختمولو لپاره کافي نه ده.
Our point to both Turkey and the European Union and in fact to the international community is that legal pathways for admission are
زمون ترکی یورپي ائتلاف او نور نړیتا دریز هم دا دی چې د کډوالۍ قانوني لار د یو خطرناک سفر په مقابله کې ښه نعمل بدل دی، خصوصا د هغه کسانو لپاره څوک چې جنگونو ځپلي. څومره زر چې دا عملی شي نو ډیر خلک به د غیر قانوني خطرناک لارو باندې تګ اراده ملتوي کړي. د کډوالو بیا ځای کولو علاوه یو این ایچ سی آر د کوربه هیوادونو لپاره نور قانوني لارو چارو خپلولو مشوره هم ورکوي چې پکې تعلیمي وظیفې، په انساني بنیاد ویزې، د کورونو یو بل سره یو کول او طبي علاج هم شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم د کډوالو بیا ودانۍ لپاره د یو این ایچ سی آر دغه غږ پور کړی. دی وایي د نړۍ کامونه د کډوالو د هنرونو نه فایده پورته کولی شي او دا کډوال به کوربه هیوادونو ټولنیز اقتصادي ګټو کې غټ رول ولوبوي.
Attempts to demonize people fleeing conflict and persecution are not only demeaning, offensive
دی وای د جنگ نه پتیخ ته خلک غلط ګڼل او د دوی خلاف قانوني کاروایی کول نه یوازې غلط رویه او بې فائدې خبره ده، ولې دا کار ځان کې په غلطه دی. د کډوالو دراتګ مخنیوي کې باید چې انساني اقدار او د یو کډوال ذاتی تشخص خیال وساتل شي. په ګرد نړۍ کې د دویم نړیوال جنگ پس د شامی کډوالو بحران لټولو غټ د کډوالو بحران یادیږي او یونیټ سی آر وای نړۍ د کال 2013 نه را پدې خو د شامی کډوالو لپاره 1,00,000+ زینه جوړ کړي او هیلری چې دوی بنور زینه هم د کډوالو لپاره مختص کی، ځکه چې دا یو نړیواله مسله ده او نړیوال جواب ته اړتیا لري.
دا د امریکا غږ دیو رادیو ده.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د منګه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنی غباندی اوریدو. پاکستان خارجه دفتر د افغانستان هغه تورونه رد کړی دي چې دغه هیواد استخباراتي اداره ایسای د افغان طالبانو بیا را اوچتولو په شه لاس لري او دا چې اسلام آباد افغانستان کې د جنگ ختمول په کوششونو کې مرسته نه کوي. نور حال په دې حق لباندی د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریاله ربیع پیر را کوي.
د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د استخباراتي ادارې ان ډی اس د قائم مقام مشر هغه تورونه په بنیاد ګرځولې دي چې ګونې د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی د طالبانو او د نورو تندراو ډلو مرسته کوي، او دا هم ویل دي چې د پاکستان په ضد تراته عملیاتو په اړه د ایران د حکومت سره په رابطه کې دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد نفیس سکریه د مطبوعاتي غړو سره ونیس خبري غونډې په محل ویل چې د افغانستان له اړخه د غشان بیانونه راتلل بدقسمتي ده.
Such assertions are baseless and contrary to the facts.
د غشان بیانونه بې بنیاده او د حقیقت په ضد دي. پاکستان د تراګری او د تندروي په ضد د پخې اراده سره په بشپړه توګه جنگ کوي. دوی یو ځل بیا ویل چې هم دغه سبب دی چې د څه فرق بغیر د ټولو تراګرو په ضد عملیات روان دي. تراګری یو ګډه ستونزه ده چې د مخنیوي لپاره په کار دی ټوله ګډې هڅې وکړي، خو دغه شان تورونه به یوازې شرخوشو او د تندرو لاسونه مضبوطوي. د رپورټونو تر مخه د افغانستان د استخباراتي ادارې قائم مقام مشر مسعود اندرابي د ولسي جرګې سره وینا کې ویلي وو چې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی له اړخه په لویه کچه د طالبانو مرسته دوام لري، او دا چې د دوی دغه مرسته به په افغانستان کې د روان کال سپرلي او د ګرمۍ په عملیاتو کې هم جاري وي. په پاکستان کې د هندوستان د استخباراتي ادارې د افسر ګلبوشن یادیو د نیولو وروسته چې ویل کېده چې د ایران څخه پاکستان ته راننوتی و، دغه معامله د ایران سره رابرسیره کولو په اړه نفیس سکریا وویل:
وی آر ان کانټاکټ وذ د ګورنمنت اف ایران اوور روز اکټیویټیز اگینست پاکستان اینڈ دے ہیو اشورڈ اس دیٹ نوبڈی ویل بی الاؤڈ ٹو یوز ایرانین لینڈ اگینست پاکستان.
د پاکستان په ضد عملیاتو په اړه د ایران حکومت سره په رابطه کې دي، او دا چې دوی باور وکړی دي چې هیڅوک به هم ایرانی مځکه د پاکستان په ضد استعمالولو ته پرېنږدي. بل پلو ته په پاکستان کې ایرانی سفارتخانې له اړخه جاری سوي یو بیان کې د سفارتخانې ویاند عباس بدریفر ویلي دي چې څه عناصر د پاکستان او ایران ترمنځ مخ په وړاندې روانې اړیکې د کمزورولو، او د ایرانی صدر حسن روحانی په تیرو ورځو کې پاکستان ته د سفر څخه ترلاسه کېدونکې کامیابی د ناکامولو هڅې کوي. د ایران د صدر پاکستان ته د سفر په محل د پاکستان د فوج له اړخه ویل سوي وو چې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د ایراني صدر سره په لیدنه کې د هند استخباراتي ادارې را په پاکستان کې د عملیاتو معامله را برسیره کړې وه. خو هغه وخت هم د ایران صدر ویلی وو چې د پاکستان له اړخه د دوی سره په دا معامله هیڅ قسمه خبرې نه دي سوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو رادیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیو رادیو خبری خبرونه ته غوږیس، او راځو یو بل راپور ولوري ته، بلکې یو مرکه ده چې د ډیوریجو خبریال صادق قاسم شاه کړی ده. د په پاکستان کې د شخصي داسې یو کلب دی چې د نخې نخانې یا کوم چې د وشتلو دپاره نخې کوي، هغې یو داسې اداره ده چې جوړه شوې ده او دغه کلب د هلته د لومړی ځل لپاره جوړ شوې ده او د دې مالک وایي چې وشتل د وایلنس لپاره واز نه دی، یعنی تشدد لپاره نه استعمالیږي او دا د تشدد سمبول نه دی، نه خانه نه ده، بلکې دا د خپل امن ساتلو یا حفاظت لپاره هم پکاريږي. نو په دې حق لباندې راځي چې وګورو چې دغه مالک شاهد سوای په دې خپل انټرویو کې.
دلته کې ټوپک او پښتون دا یو ټریډیشن او هغه بس بد نه ګڼل کېدو، خو د اللیګل یوز اف ویپن په وجه باندې بدنام شو دومره، او ټوپک تماچا چې اوس چا سره نو دا ډېر خراب سړی دی. نو دغه کومګه زمونږ لوګو سټیټمنټ هم دا دی چې پریزرو یور ټریډیشن، ډسکرج ایریل فایرنګ. چې دلته سپورټس مینان هم راځي، هغه خپل ځان شوټنګ کوي، ټرین کوي. زمونږ ملک چې کوم دی هغه شوټنګ سپورټس کې ډېر شاته دی. زمونږ انډیا چې دا موږ نه مخکې داغي اولمپکس ته ځي موږ نه ځو، نو داغې دپاره هم سدا سې داغې دپاره سه ځین وو، سه د پریکټس ځین وو، سه د هغې پرفارمنس ځین وو. نو هغه موږ وایي چې دغه مقصد هم وي. دې نه علاوه زمونږ دې کې یو بل ابجیکټیو چې ډېر خلک نن سبا دا سیکورټي ډېر ایشوز دي. نو ډېر خلک چې دی هغه ښه ایجوکیټډ خلک دي، پروفیسرز دي، ډاکټرز دي، وکیلان دي. هغې ته مچا ټوپک خو به واغوستو، خو هغه به هغې چلی څنګه، هغې باندې به ډس څنګه کوي، هغه باندې به ځان څنګه پوهوي. نو د دې چرته زه نو چرته
تاسو آیا خلکو ته ټریننګ هم ورکوي؟
هغه ټریننګ خو ټریننګ چې تاسو به فایټ څنګه کوي دا خو موږ نه ورکو. بل شي دی خو موږ بیسک اویرنس اباؤټ ویپنس، هینډلنګ آف ویپنس، دا به چلوي څنګه، د دې حفاظت به څنګه کوي او دا سیف به څنګه ساتي. نو د دې موږ اویرنس ضرور ورکو، د دې پوهه هم موږ ورکو خلکو له چې څنګه به تاسو دا یوز کوي. یوز آف ویپن موږ خایو
په دې د شوټینګ کلب سٹارٹ کولو سره تاسو سره کتلی دي چې څنګه حالات شوی دي، خلکو د اسلحه غستو د دې استعمال نفرت زیات شوی دي کنه اوس خلک استعمال زیات کوي؟
نه جی، دا خو ضرورت شو د هر چا. ګوره جی، د سکولونو د حالات چې څنګه وو اور ڈاکٹرس چې څنګه غیته تھریټ دی او نور همداسې چې کوم خلکو ته تھریټ دی، نو خلکو خو دا ضرورت شو. هر سړی ځان له لیسنس جوړی، هر سړی ځان له تماچا ټوپک اخلي د خپل حفاظت لپاره. نو دا خو ٹرینڈ ډیر زیات اوس سیوا شوی دی، ځکه چې دا ضرورت شو د خلکو. اوس خلک مستی نه یا شوق نه دا شی نه ساتي، ضرورت پوجي. موږ له چې کوم زیات کلائنٹ راځي، پای کې ټول نه زیات تعداد چې کوم دی د ڈاکٹرس دی او اغي ډاکټرز راځي او اغي کې خ لیول ډاکټرز دي او اغي چې کوم ویپن اخلي نو هغه سلف ډیفنس داغي مقصدی. نو زیات تعداد د خلکو سلف ډیفنس دي او کم تعداد چې دي هغه شوکیه خلک دي چې کوم سپورټس طرف ته او دې طرف ته وي. او ډیر داسې خلک هم دي چې چایو ټوپک ځان لا تماچا غشته ده، نو هغه به هغه چرته کې ټرای کوي. ګورنمنت لایسنس ورکي، هغه لړشي پلا کې یو نیم لاکھ روپے پی ورکي تماچا واخلي، بیا هغه سره دا ذهن نه وي چې هغه چرته هغه ٹرائی کی چې وګوري دا ڈس کوي نه کوي. نو مونږه بیسیکلی چې کوم بیس زمونږه کوم پرائمری ابجیکټیو، نو هغه هم دا و چې بھائی خلک دې هوائی فائرنگ نه کوي او که څوک تماشا ٹیسٹ کوي، څوک چلیز د کوي یا شوٹنگ کول غواړي نو راځي دلته دی.
ډیره مهرباني ستاسو.
او استاد وړاندې کوو د واشنگتن اداریا
د ویتنام یو عدالت خاغلی نو وی یان هو وین او د هغه ملګری نو وی یان تی من توتا د ملکی قانون د 250 د فیلاندې د قید صداګانی اورولې دي. په دوی د دغه د فیلاندې د ازادۍ او د جمهوریت د حقونو د ملک د مفاداتو خلاف د ناجایز استعمال جرم ثابت کړی شوی دی. دوی ته دا صداګانی د رواني میاشتې په 23 تاریخ اورولې شوی دي. نو وی یان هو وینتا چې د آن با سام په نوم هم مشهور دی، 15 کاله قید او د هغه ملګری نو وی یان تی من توتا 3 کاله قید او رولې شوی دی. دا دواړه د کال 2014 د مینا بندیوان دي. نو وی یان هو وین یو پخوانی پولیس افسر دی، د په کال 2005 کې د آن با سام په نوم یو بلاک کې د ویتنام په سیاسي، اولسي، اقتصادي او ثقافتي مسلو مضمونونه او تبصری لیکل شروع کړي وو. په ویتنام کې د امریکای سفارتخانه د مارچ په 23 تاریخ جاری کړي خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د ویتنامی حکومت لخوا په ورکیدونکو دې صداګانو ډېره دلګیره ده. بیان کې دا خبره په ګوته کړې شوې ده چې د امن پسندو کسانو لخوا د خپلې رائے خیال د سرګندولو د حق په استعمالولو د هغوی خلاف د فوجدارۍ د دپو استعمال د فکر وړ خبره ده. دا سزاګانې د ویتنام په آئین کې د رائے خیال او د پریس د ازادۍ د ورکړې شوو حقونو پر ضد دي. دا د هغو بین الاقوامي لوزنامو پر ضد هم دي چې د ولسي سیاسي حقونو په باب لدی او ویتنام پې دستخطونه هم کړي دي. امریکا د ویتنام حکومت ته غږ کوي چې دغه دواړه بندیوان بې د څه شرطه سمدستي خوشي کړي. دې نه علاوه د حق وینا په سر جیل ته اچولی شوي نور ټول کسان دې هم آزاد کړی شي او د ویتنام ټولو خلکو ته دې بغیر د سویرې ترهې د خپلو خیالاتو د ښکاره کولو اجازت ورکړی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.